د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شي. نوریا سنوري مو دا لومړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 13 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او له ایراني چارواکو سره د شوي موافقو په اړه معلومات اوریدل شي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د امریکا د دفاع وزیر اچک هیګل نن د پاکستان د صدراعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د ترکیې پولیسو پرون د هیواد جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثره کردان پکې اوسي له مظاهره چیانو سره نښتې وکړې. په زرګونو مظاهره چیانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنه کیف په واټونو کې تېره کړه. د ایران ولسمشر افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحاني له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحاني افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځني سفر لپاره په تهران کې وویل، ایران په دې سیمه منځني ختیځ خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم کرزي له روحاني سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ تړون په تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د پاکستان په وړاندې په یوه بې ساري لوبه کې ماته وخوړه. دا شلوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د 8 وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون مشر عزیز الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې پرنۍ لوبې پر روانو نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا په ډاګه کړه.
د هغه لوبډلو د فارا چې په 2014 کال کې موږ د دوی سره مخامخ کیږو، یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډیر ښه تاریخ لري هغه سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پر موږ وجنګې د مقابله مو وکړل.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په شلوریزو لوبو کې څلورم ځای او د افغانستان ټیم یولسم ځای لري. پرونۍ لوبه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ شلوریزه لوبه وه، د شارجه په لوبغالي کې وشوه. دا لوبه دوستانه وه او د افغانستان د کرکټ د ټیم پر راتلونکو لوبو کوم منفي اغیز نه لري. په پام کې چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. دا په تیرو نږدې څلورو کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. هیګل پاکستان ته خپل سفر په افغانستان کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې اعلان کړ. نوموړي له دې مخکې دوه ورځې په افغانستان کې تیرې کړې. د پینټاګون ویاند کارل ووګ پرون خبر اعلان ته وویل چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. ووګ همداراز وویل چې دوی به همداشان د افغانستان د راتلونکي ثبات په اړه هم بحث وکړي. هیګل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د بې پیلوټ الوتکو د حملو او په پاکستان کې د ناتو د اکمالاتي لارو د بندېدو له وجې ترنګلې شوي. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړ کړې. په تیرو نږدې دو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه کوي. پرونی تفتیش د هغه توافق له مخې کېږي چې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ د نومبر په 14 په ژنیو کې ترلاسه شو. د دې موقت موافقې له مخې ایران مکلف بلل شوی چې د نړیوالو د بندیزونو د له منځه تلو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له ځینو برخو څخه باید لاس واخلي. ایران منلې ده چې د عراق په ریکټر کې به هیڅ راز فعالیت نه کوي. لویدیځ شک کوي چې خی د عراق په بټۍ کې به په هغه درجه پلوتانیوم تولیدیږي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې په کار دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان به د خپلو څېړنو نتایج وروسته له هغه خپاره کړي چې په ویانا کې د ادارې مرکز ته ستانه شي. د ترکیه پولیسو پرون د هواد جنوب ختیس په هغو سیمو کې چې اکثره کوردان پکې اوسېږي له مظاهره چانو سره نښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکېچ د تېرې جمعې په ورځ د دوو کورد اعتراض کوونکو له وژنې وروسته پیل شو. د دیار بقر سیمې پولیسو پرون د نږدې 15 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. اعتراض کوونکو د کوردانو د بندي مشر عبدالله اوجلان تصویرونه له ځان سره لېږدول. چارواکي وایي چې د څلورو پولیسو افسرانو په ګډون لسګونه کسان په دې مظاهره کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د تېرې جمعې په ورځ دوه اعتراض کوونکي چې یو 43 او بل 22 کلن وو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. په زرګونو مظاهره چانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنه کیف په واټونو کې تېره کړله. پرون شاوخوا 500,000 وګړي د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. په پلازمېنه کیف کې نقاب پوشو مظاهره چانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینین مجسمه نسکوره کړه. اعتراض کوونکي له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او جنوب ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 1.2، په کندهار کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 9.15، په هرات کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 2.3، په مزار شریف کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړ درجه 8.3، او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 3.1.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي څپو سربیره دغه راز لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرپ نه صفه هم اوریدلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان له ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او تړون د طرح په جوړولو هم موافقه وشوه. په دې اړه مو له یو افغان کارپوه سره هم مرکه کړې.
د سیمې هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه مرستې چې ناتو یا لویدیز هیوادونه مشتور کوي دوی ورکي یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د افغانستان کرکټ ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بیسار هیجاني لوبه کې ماته وخوړه. پرونی لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟
دا زموږ د لوبډلې لپاره یا د هغه لوبډلو لپاره چې په 2014 کال کې یعنې په مارچ کې به موږ د دوی سره مخامخ کیږو، د هغو لپاره یو د خطر زنګ.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونه.
خدا خود سے خبر ادا چغ نہ اولادوں نے چھ دمنگ دی دادی چوک کباڑ ٹولئی چوک کاغذ ٹولئی پڑے کو چوک سچ سوال بہم کہ سرمایہ دار کالت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. دواړو ولسمشرانو د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو او د یو تړون د طرح پر جوړولو چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري پکې شامل دي موافقه وکړه. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د همکاریو له لارې هغه تشه چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له وجې به رامنځته شي نشي ډکولی. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځنی سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د زیاته کړه ټول بهرنی ځواکونه باید له سیمې ووزي او د افغانستان امنیت باید د دې هیواد د خلکو په لاس کې وي. د ایران د خبر د مرکزي واحد IRIB د راپور له مخې روحانی وویل ایران د هغو ناکراریو له کبله اندېښنه لري چې علت یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم ولسمشر حامد کرزي له ښاغلي روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. کابل او تهران د اوږدمهاله همکاریو پر تړون په داسې حال کې موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د نږدې اړیکو په جوړولو سره نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له کبله ښایي رامنځته شي. افغان ولسمشر په تهران کې په خپلو کتنو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی ظریف د افغانستان د سولې د بهیر او همداراز د افغانستان او ایران ترمنځ په ځانګړي ډول د ترانزیتي همکاریو، سرحدي تبادلاتو او د افغانستان د اتباعو لپاره د ایران د ویزو پر مسایلو خبرې وکړې.
ومردل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. دغه راز افغان ولسمشر له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د وتړون د طرحې پر جوړولو هم موافقه کړې ده. پر دې مسلې زرغونه منګل د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس امرالله صالح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې افغانستان په داسې حال کې له ایران سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر لاسلیک کېدو موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک څخه ډډه کړي. آیا ستاسو په نظر له ایران سره د همکاریو د پراخېدو په ترڅ کې به هغه تشه چې له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وتلو له امله رامنځته کې شایي رامنځته شي ډکه شي؟ ښاغلي صالح په ځواب کې وویل
که زموږ رئیس جمهور وغواړي چې ایران سره د افغانستان د یو استر گاوندی په صفات زموږ اړیکې نور هم پراخه وکړي دا یو ښه اقدام دی. خو زه بیا ځلې وایم چې د سیمې هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه مرستې چې ناتو یا لویدیز هیوادونه مشتور کوي دوی ورکي یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د ایران او افغانستان ترمنځ د یو اوږد مهال تړون لاسلیک کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو ساغیز ولري.
د بن پریکړې وروسته د ایران دولت د افغانستان دولت سره ډیر ښه او نږدې اړیکې درلودل او لویدیز هیوادونه او په ځانګړي توګه امریکا له دغه ګرمه روابط څخه دوی خبر وو او هیڅ کلام نه غوښتل چې د دغه روابط مخنیوای وکي یا مانی جوړ کی یا سنور استونز پیدا کی. خو پدې هم موږ پوهیږو چې امریکایان اوس د ایران د اتمی پروګرام په سر ابتدایي توافقات رسیدلې دي ایران سره او ورو ورو هغه تشنج چې پخوا د دواړو ملکونو په منځ کې وو مخ په کمیدو ده. او زه فکر نکوم چې دغه سفر چې رئیس جمهور ایران ته لري او کوم سند چې هلته امضا وکړي زموږ اړیکې امریکا سره تحت شعاع ونیسي یا کوم ناوړه او منفي اغیزه په هغه باندې ولري. او کله چې شوروي اتحاد ژوندی و درېیم نړۍ هیوادونه هغه وخت یو ماناور ساحه دوی ته برابره و که غوښتل خپل هم اړیکې یو ابر قدرت ته شه وکړي بیا یو ځای و چې دوی مانار وکړي. اوس هغه حالت نشته. موږ باید ډېر پام وکړو چې خپل اړیکې د لویدیز ستر قوتونو سره باید ښه وساتو. دا په دې معنا نه ده چې موږ ایران ته اړتیا نه لرو. ایران د افغانستان یو ستر ګاونډی دی او موږ دپاره ډېر اهمیت لري چې دوی سره ښه اړیکې ولرو. خو ایران هیڅکله نشي کولای چې د امریکې ځای یا د لویدیز هیوادونو ځای په افغانستان حالاتو کې ونیسي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی و چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند د یاد تړون په اړه نظر څرګنداوه. پرون ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې چې له د هغه هیواد له ولسمشر سره یې لیدلی دي، په دې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه دې په خپلو کې د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر طرحې کار پیل کړي. او سم یو ځل بیا په مغړی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بې ساري لوبه کې ماته وخوړه. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکل. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. په پام کې چې امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د پینټاګون ویان کاروګ پرون خبر اعلان ته وویل چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې. تمه ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان به د خپلو څېړنو نتایج وروسته له هغې خپاره کړي چې په ویانا کې د دې ادارې مرکز ته بیرته ستانه شي. د ترکیې پولیسو پرون د دې هیواد جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسېږي له مظاهرچیانو سره سخت نښتې وکړې. په زرګونو مظاهرچیانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنه کیف په واټونو کې تېره کړه. پرون شاوخوا نیم میلیون وګړي د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. اعتراض کوونکي له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي. ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې او 10 دقیقې کیدونکې لري. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانه پینټاګون د افغانستان لپاره نوري نغدي پیسې نه لري تر څو لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره پر هغې ودانۍ 100 میلیون ډالر لګولي چې د هنري تابلوګانو د نندارې ځایونه او په کابل کې تر ټولو لوی دوهم سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د ورسپانه په وینا پر دغې 5 پوړیزې عصري ودانۍ دغه لګښت د لومړني تخمین 2 چنده زیات دی. واشنگتن پوسټ لیکي د دغې ودانۍ د جوړولو لپاره د پټیل پرې کولو 4 کاله وروسته ساختماني کارکوونکي خپل کارونه دروي. او علت همدا دی چې د امریکا د دفاع وزارت نور د دغې پروژې د بشپړولو لپاره پیسې نه لري. د ورځپاڼې په وینا له 4 کلونو راهیسې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا څارونکي ادارې په خپلو راپورونو کې په دې هیواد کې د امریکا په مرسته په پروژو کې د پیسو د بې ځایه لګولو او بې نظمیو خبر ورکړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ودانۍ د دې یوه ښکاره بېلګه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د پراخې پانګونې سمه څارنه نه کیږي. واشنگتن پوسټ یو امریکایي چارواکی چې په دغه پروژه کې ښکیل دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې هیڅ چا هغه څه چې لازم و دغه پروژه نه څارله. او هغه لکه د سپینو چکونو بنډلو چې د دې چارواکي په وینا دا د موږ غټه ناکامي ده. ګلوبل پوسټ انټرنیټي خبرونې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه په یو مطلب کې ویلي چې چک هیګل به چې په ناڅاپي سفر د شنبه په ورځ افغانستان ته تللی و او له افغان ولسمشر سره یې هم نه دي کتلي، هڅه وکړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لپاره ملاتړ راجلب کړي. د خبرونې په وینا دا چې هیګل له کدي سره له کتنې ډډه کړې دا د امریکا د هغې نوې ستراتیژۍ د هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امنیتي تړون لاسلیک ته د افغان مشرانو هڅول دي. د دغه تړون له مخې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو اجازه ورکول کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بې ساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو ته د اتو وکټو په لاس او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. د یادونه ورل چې د پاکستان د کرکټ پیاوړی ټیم په شل اوریزه لوبو کې 4 ځای او د افغانستان ټیم 12 ځای لري. احمد اکل د پرونی لوبې د اهمیت او څرنګوالي په اړه د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون له مشر عزیز الله فضلي سره خبرې کړې. او په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان لوبډله د پاکستان د لوبډلې په لوبډلې په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
بالکل، زموږ لپاره دا د کنات ورلو واکن چې د پاکستان هغه لوبډله چې 2 ځله نړیوال جام خپل کړی وو
د هغو سره په مقابل کې مونږ داسې یو لوبه وکړه چې واقعا هغه مو د دومره وارخطایي سره مخکې کړې وه چې بیا هم دوی دغه لوبه په چانس سره وګټل. دغه امیدونه نور هم مونږ ته پیدا شوه چې را روان په 2014 نړیوال جام کې به زموږ لوبډله د بنګله دېش او د انکانګو نیپال په وړاندې ډېر لوبېږي چې مارچ په 14 23 نیټه به په بنګله دېش کې سره کېږي.
حاجي صاحب تاسو خو د لوبه کتله پر ټلویزیون باندې او د نړیوالو مبصرانو تبصرې او خبرې مو هم اورېدې، د غوله خبرو نه څه ډول احساسېږي؟ غو د افغانستان د پرونی لوبې په باب څه نظر لري؟
واقعا که چېرته هغه هیوادوالو چې په ټلویزیون پر پرده باندې دغه سیالۍ د نږدې نه لیدل، هلته د کرکټ د نړیوالې شورا شخصیتونه هم هلته ناست و د دغه لوبې تماشا کول، هغه هم د کرکټ هغه انټرنیشنل مبصرین د کرکټ هم دا تفسیره کول چې واقعا د افغانستان ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې د هغه هیوادونو په قطار کې راشي چې د کرکټ نړیوالې شورا پوره وضعیت لري. نو زمونږ لوبډلې د فیلډینګ په شعبه کې، خصوصا د بالینګ په شعبه کې، د کرکټ هغه لیدونکو یا مینهوالو ته وښودل چې د افغانستان په کرکټ کې دا وړتیا شته چې دوی د نړۍ د هغه پرمختللو هیوادونو سره لکه انګلستان، استرالیا، پاکستان سیالي د لوبې په ډګر کې پیل کړي، چې کرکټ نړیواله شورا هم په دې باندې کانی کو چې موږ ته دایمي غړیتوب راکړي په دغه سیالي سره کول سره.
د پاکستان د ټیم جوړښت او ترکیب څه ډول و؟ یعنی دوی د افغانستان لوبه جدي ګڼله او که د یو ضعیف ټیم په توګه راغلل میدان ته د لوبې لپاره؟
واقعا که زه درته وایم، د پاکستان د لوبډلې سکواډ هغه یولس کسیزه لوبډله چې د لوبې ډګر ته راغله دومره یو قوي لوبډله یې جوړه کړې وه. که چېرته دوی په نړیوال جام کې هم لوبېږي، نو د پاکستان په هېواد کې تر دې بله قوي لوبډله نه جوړېږي. او په اخر شېبو کې چې کله دوی بیټینګ کوه او زموږ لوبغاړو بالینګ کوي، دوی د دومره تاثیر لاندې راغله چې واقعا ډېر وارخطا شول. اما دوی په لومړي کې دغه لوبه څه ساده ګڼل چې افغانستان به هغه لوبډلې چې په 2010 یا په 2011 کال کې موږ دوی سره کوم سیالي په پاکستان کې د سره کړی یا په شارجه کې د سره کړی، خو هغه غټ توپیر لیدل کېدی چې موږ د هغه 138 منډو نه څنګه دفاع وکړه تر اخر ثانیې پورې، د اخر بالا پورې د سیالي ورسېدل. دوی ته هم په ثبوت ورسېدل. تاسو ولیدل چې پاکستان د لوبډلې مشر محمد حفیظ هم زموږ د لوبډلې ډېر تعریف وکړي چې واقعا ډېر بدلون پکې راغلی.
وس د 2015 کال د نړیوال جام لوبي په مخ کې دی او همدارس د 2014 کال په بنگلاديش کې د شلو وريزه کرکټ نړیوال جام په مخ کې دی. له پاکستان سره پرونی لوبه افغانستان ټیم ته کومه ورتیا ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې په هر صورت افغانستان خو ماته خوړلې د پاکستان په وړاندې.
کله چې د کرکټ په مبصرینو باندې چې کرکټ بای چانس لوبه ده، هغه دغه بای چانس خېسته چې ولیدل چې په اخرني توپ باندې دوی هغه بریا ته ورسېدل، خو په هر حالت ګټه یا بریا بریا وي. نو دا زموږ د لوبډلې دفاره یا د هغه لوبډلو دفاره چې په 2014 کال کې یعنې په مارچ کې به موږ د دوی سره مخامخ کیږو، د هغو دپاره یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن په هغه کچې یا په هغه ردیف کې قرار لري چې د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه تاریخ لري هغو سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پورې موږ وجنګېد، مقابله مو وکړل. نو 2014 کال را روان شل اوریزه سیالۍ دپاره زموږ د افغانستان د کرکټ بورډ اداره او د کرکټ مینهوال په افغانستان کې او کته په خارج کې دا امیدونه پیدا کړ چې د افغانستان ملي لوبډله به ان شاء الله تعالی په نړیوال جام کې نور هم ښه ځلېږي.
د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم د پرونی لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د مرکزی زون له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه وه. پرونی لوبه په شارجه کې وشوه او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په یوه بېساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړۍ واره موضوع په اوکران کې د حکومت پر ضد مظاهره روانه دي او په دې ترڅ کې اعتراض کوونکو پروند پلازمینه کې پر هغه سیمه دی ولکې ټینګولو هڅه وکړه چې دولتي ودانۍ پکې دي. راپورونه وایي چې د اعتراض کوونکو روحیه سولې زده خو له حکومت سره د جوړجاړي نه خینه پکې ښکاری. په اوکران کې دا اعتراضونه ورسره له هغه پیل شول چې ولسمشر په اروپای ټولنه کې د اوکران د ګډون موافقه لاسلیک نه کړه. په دې اړه تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې پرون هم سلګونه زره کسان د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو، په پلازمینه کیف کې نقاب پوشو مظاهره چانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینین مجسمه نسکور کړه. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په کیف کې لسلو زرو زیات کسان په هغه سیمه کې چې د اوکراین پارلمان د جمهوریت ریاست څنګ او نورې دولتي ودانۍ پکې دي راټول شوي او هڅه کوي چې سیمه کله بند کړي. دا اقدامات وروسته له هغه کېږي چې په پارلمان کې د اپوزیسیون استازي نیکولای کاترینچوک له سلګو نظر اعتراض کوونکو وغوښتل چې د کیف د خپلواکۍ په چوک کې راټول شي څو د ښار کنټرول په لاس کې واخلي. د راپورونو له مخې کاترینچوک اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل چې دوی باید د هرې کوڅې هر انګړ او د ښار د هر ګوټ اداره پلاس کې واخلي او د ټولو هغو سړکونو په اوږدو کې د تلاشۍ مرکزونه جوړ کړي چې ښار ته وځي څو د پولیسو او وسلوالو ځواکونو پر تګ راتک څار وکړي. مظاهره چانو ژمنه کړې چې د کیف اشغال ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې د پارلمان او ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات ترسره شوي نه وي. په کیف کې د ازادۍ راډیو خبریال ټام بالمفورت د اعتراض کوونکو روحیه سولې زبولي
striking
د تر اسکول کو ډیسپلین ډیر د پام وړ دی. په دوی کې ټمبټېلا نشته، اکثر خاندي او هر څوک چې ورته نږدې وي خبرې ورسره کوي، خو بیا هم د دوی روحیه نه تسلیمېدون کېده. خوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو چې په بند کېده له زندان یو بیان خپور کړی چې لوري ایوینا خلکو ته ولوست. موږ اوس د خپل 22 کلنې خپلواکۍ په تر ټولو ستونزمن تاریخي پړاو کې یو. موږ د چړو د مورګو پر سر روان یو چې یو پلو د ظالمانه استبداد خواته سقوط او بل پلو د اروپایي ټولنې د کور خواته ستنېدل دي. د کیف د خپلواکۍ چوک تر پرون پورې د مظاهره چانو د نږدې درې اونیو د ورځنیو مظاهرو د پاملرنې په مرکز کې وو. مظاهرې لومړی د اوکراین د ولسمشر ویکتوریا ناکویچ د دې پریکړې پر ضد د اعتراض لپاره پیل شوې چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د ګډون د موافقې له لاسلیکولو یې ډډه وکړه. خو مظاهره چان اوس غواړي چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات له وخته مخکې وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د نن ورځې سهارنی خبری مجله او ریډیو ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او اوس هم د ژوند رنگونه
نمه د اکبر د کندوز د منطقې ذکر اچي وانی کوم
د ورځې تور په ګټي
د ورځې 100 روپۍ 500 روپۍ 100 روپۍ دین دغه شی مونږ ګټلو.
بیا څومره اولادونه لري؟
اولادونه مې الحمدلله شکر نه هداني دي.
شا دغه نه اولادونه بیا په دومره پیسو ساتلی سي؟
خدا څه خبره ده چې دغه نه اولادونه چې د مونږ دی د ځي څوک کبار ټولې څوک کاغذ ټولې په دې کوڅو کې شاته سوال به هم کوي. سرمایدار کاله ته چې مونږ ته یا ډوډۍ راکې یا خالی راکې یا پوښاک راکې دا هم ورته کوي.
خیانه تا اولادونه سوال کوي بیرون؟
سوالم کوي بیرون. نه هدانې بچا نه زه په یو بورې وړو باندې مونږ په میاشت کې یو بورې وړو نه شو پیدا کولای.
څه فکر کوي دا بچی دې چې دې باندې سوال کوي کنه دې دوه انده به تر رقم سي؟
مونږ د شپې ژاړو، خدای ورستی د شپې تر سبا پورې ژاړو او خدای پاک ته سوال کوي چې خدایا یا مونږ ته سم روزي راکه پر حق باندې، کني مرګ هم حق دا مرګ خوراکه چې مونږ مړ شو.
بیا اولادونه د ورځې 2 روپۍ په سوال باندې راټولي،
خو یا به 100 روپۍ ورسره یا 150 روپۍ ورسره، زیات نه دي. مال یې ورسره 100 روپۍ نه دي. څه چاره وکړم؟ په کور کې د ډوډۍ نه یي، پوښاک نه یي، یو شی نه یي. ته باور په خدای وکړه چې ما د تن کالي دي کړي چاره نه لرو. پکور که منگا یو شای ولرون زویم چوک لیگی بیرون نه لیگی لورم لیگی بیرون نه لیگی
نسی که داشت دغا طول زمت پا غارا وخلی دوی پرینه دی دغا کارو دا
نشما که ولزه با سل روپای پایدا کما غا سل روپای دو سوا با دی وراز پایدا کما مثال کار بای وزای که و کما دری سو روپای با منگ دی وراز پایدا کو دری سو روپای با منگ قرضدار تا ورکو پا مریستی ورکو که پا غلا ولو و کتغ بانده ورکو
دا اولادونه دی ندر توایی چی مگه نور گدایی نکو
نه دا اولادونه غریبانان خو مجبور مکلف دی چه لاشی وای ما تا وای وای پلاره نه تا خود این داغه دا سل روپای دنن پایدا کده دوده اینه لرو چه منگه او خرو چه چاره او که خو منگ بلغین هم دا کچو تا که کو داغه خیر با طوله او
کسه واری چه رقمی اوزوان باید تالخ پلو بچو سر در لودای
لده حکمت ناز داغه خواهش لره ما چه منگ تا باید لره چه و سرپنا را کی یاو او ده منگ باخساس و کهی منگ هم دم دغ خاوره دم دغ ملاتی
خیروسی
منه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د ستارف